په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبت او یوازې روسي سپینه رایه ورکړه. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون اله عالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د ویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګون نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینه کومیسو او د امو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې دي. دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د چین ولسمشر شی جن پینګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکراین د روسي د یرغل ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته ونکړي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د فعالیت لمخنوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیه او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادی رادیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله پر روسیه او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغو دو دفترونو کې به د آزاد اروپا آزادی رادیو د روسیه او بلاروس څنګه ټیمونه نړیواله ډیجیټل شبکه او د کرنټ ټایم په نوم 24 ساعته تلویزیون کار وکړي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یو بل کال لپاره انتم دي چې په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک رایګیری ته وړاندې کړی چې یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه او د دې شورا 14 نور غړو هغه ان تصویب کړل. نور بل اسمت سروانه ورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړ دی. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته رسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړ چې یوناما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لورنس د پریکلیک تصویب یې د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نام دی یو بل کال لپاره تمدید کړ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن کابل ته د خپل سفر په پای کې د غراز د طالبانو حکومت ته وغوښتل چې مخکې له دې چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه وکړي. بیا هم عصمت سروان.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل شي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځایي کچه ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون هم درز ویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بيدرکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همدارس د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د طالبانو حکومت وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به په ټول هیواد کې ټول ښوونځي پرانستې وي. د غراز د شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نور به له عصمت سروانه واورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتو نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو، د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا و چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د وقت له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1969 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري. کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
آزادی رادیو اوري سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکراین د روسي د یرغل د ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر بایدن به ولسمشر شی جن پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به د هر هغه اقدام چې د روسي د یرغل د ملاتړ لپاره کوي مسول وي او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بي تفاوت پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل دواړه مشران به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالیو په اړه هم خبري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د مارچ په 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې د چین د بهرني سیاست له سلاکار یانګ یی چې سره په کتنه کې هغه ته ویلي و چې که چین د روسیې ملاتړ وکړي نو دا به د دې هیواد لپاره ډېرې پایلې ولري. چین او روسیې په وروستیو کې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي او چین هم له دې ډډه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دې مسلې هم د واشنگتن اندېښنې زیاتې کړې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د معلوماتو سره سم تر پرون پنځشنبه پورې له اوکراین د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید. اکثره اوکراینیان پولند او همدارز د اوکراین نور غونډي هیوادونو لکه هنګری، سلواکیا، مولداویا او رومانیا ته تللي دي. د هنګری صدر اعظم ویلی اټکل کوي چې پراتونکو څو ورځو کې به دغه هیواد د اوکراینی انکډوالو سیل ور ماتشي. پر اوکراین د روسي يرغل هم څلورمې اونۍ ته داخل شوی او روسي ځواکونه هم د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون پر اکثرو ښارونو د محاصرې کړي تنګ کړي او بریدونو ته دوام ورکوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سيګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422312 شپږ څلوېښت صفر یو.
ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 خبرونه کوو. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو په همدې چپو اوري او د ماخام تر 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم خبری مجله
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې بلوچستان اتڼ د ورکېدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچستان شهر ته نږدې کیږي یا شهرونو پراخېږي، بلوچستان اتڼ ورسره کمی.
د علوم اکاډمي غړی څېړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغېزې کانفرنس مهم ټکي را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره، یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې دا ونی د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپلې خپلاوې نه دي دونره ظاهري سوي یا دونه نه دي را پلټل سوي او سپړل سوي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځغونډه جوړه شوه. دا تیرې پنج شنبه په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند، آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې. او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی، علمي مرکز او کتابتون د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 100 کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې 3 مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر رغولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د 3 مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا 3 مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دا نیوکه هم کړې چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالیکو لاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د مسینک بودایي سومې، عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانی 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو لګواخ سره مخ کړي چې یو هم بلوچستان اتڼ دی. ډیر بلوچستان په دې باور دي چې بلوچستان اتڼ سوکه سوکه له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
چا پولیوا، چا پولیوا د بلوچستان او براهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډې او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتڼ په دریو برخو ویشلی بولی.
یو رخشانی یو سلیمانی اور بل مکرانی مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی هغه مخصوص اوازونه استل کېږي بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي هغه ته دوی وای چاپ دو چاپی سه چاپی دا تاړیان پوری او په دغه پوری اثر لري اور اکثر دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي اور درېم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي مخصوصا دوی دریس ورته وای هغه دریس چې دی
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوڅي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي
زدا فکر لرما چې دا اتن د پښتونو د بلوس یو مشترکه میراث دی یا یو بل سر ازدکړې یو شای دی یو بل اتړ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وای لکړې سرګړ دوی دا اتن کوي
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکی دوه لګواش سره مخ کړي چې یو دودې همدا بلوڅیا تندای فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅوایي په ځینو سیمو کې وسم بلوڅیا تن کیږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرې دودای نو موري زیاتوي بلوڅیا تن په بلوچستان ایالت کې تر په خوا غړې دلای د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي خو په شارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته خو چې څومره بلوچان شار ته را نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې دا یوازې د بلوچ قوم نه نور قومونو په اړه دغه خبره ست دی
بلوچستان دغه غنی دود ورکېدو تاندیش مندي د پښتنو په رنګ په بلوچ قوم کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیری اتنچان او مینوال لري د بلوچي اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچي ترڅنګ د پښتو هندي عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي
افغانستان علوم اکاډمي تیرونی په پښتو ژبه د نړیوالتو باغیز په نوم علمی کانفرنس جوړ کړ د دې کانفرنس وړاندې کوونکی چړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کانفرنس کې د نړیوالتوب د پیژندنې ترڅنګ پښتننګونو او فرصتونو خبري وکړې له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کانفرنس مهم ټکي را سره شریکوي
بله زموږ د دې علمی څېړنیز کانفرنس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کو یا پاغه خبره وکړو یعنی په نړیوالتوب خبره وسو همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل قدیمو خبرې پکې وکړي یا هم څېړنه مو کړې وه او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري او همدارنګه بیا قدیمو باس وکړ چې په دغه سی او حالات کې موږ ته څه کول پکار دي له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو کومې برنامې وړاندې کړو او کوم پروګرامونه ولرو ترڅو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل کړو.
حریفال صاحب د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې په ننګونو باندې خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله یو څه چې څومره ارتیا دا چې موږ لدی فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منستراتا کې کوم فرصتونه چې موجود شوی غومره ګټه موږ نه د تری اخیستی او څومره چې کار ته اړتیا ده غومره کار او زیار موږ نه دی ایستلی، خو بیا هم د نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولی دي چې ځینې مثالونه موږ دلته شودلای سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي ارتباطي ټیکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خوځون کې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخه کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي، او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده، مایکروسافټ نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامده ډبل، نور د زیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو. یعنی څه نا څه تر دې رضایه پورې پښتو ژبه هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرط پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلیدلی، خو بیا هم فرصتونه شته او څه نا څه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده. او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفال صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خو راځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې دنیا ته ورنږدې د مختلف وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د په افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنی هم نه ده، کله نه کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کېدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به للمانځ دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای شو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې، دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای شو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوسول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګې موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یو وخت د دې سیمې ژبه وه، او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه. خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو، کومې محلي ژبې وینو، د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ، خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې، او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کیږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړ کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم صدا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغه ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټوله ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دی د خپل ادبي تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات ولي هغه مطالعه کوي، نو پام دې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر ډېر د ویرې احساس ونه کړو، او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي، او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکي واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو، او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیرونه مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی سره د ادبی فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډېر تاشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. سب تیرونه په ادبی فنونو وغږېدلو، داونه مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبی فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبی فنونو حصه کېدلی شي یا دی که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبی فنونو کې ډیر لوړ مقام لري، او فصاحت په بلاغت کې شامل شاید ده. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده، خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډیرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي. مثال پلانې ډېر فصیح او بلیغ وغږېد، خو د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهوري کلمې دي، خو ډېرې په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي، او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاغه کې بعد معناوي واضح وي، لفظونه یې اسانه وي، سبک یې ښکلی وي، ټولې کلمې په هغه صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي. دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې، په هغه کلام کې که شعر وي که نثر وي، هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې شوې وي، یا په ژبه باندې اسانه ناوړي، یا لفظي تنافر موجود وي په ترمابین، یعنی داسې حروف کې وي هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي. او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډیر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنی بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه په شیر کې په نثر کې وسې فصاحت کې شامل وي. یعنی هغه د فصاحت کوم اصول څه دي؟ دا خپل د بلاغت یو اصل ده، او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بل خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شیر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یا د خلکو له هغه د اخذ له قوې سره برابرې وي. او بل دا د سپاغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څانګې محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوې سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده، که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل سوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده، او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطب وي. او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډیره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطب وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډیره حده په منبرونو باندې کاریږي یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډیر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډیر تکراروي، مترادفات پکې ډیر وي، مثالونه پکې ډیر وي، او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه دی وینا اسلوب سده دغه درې ډول دی، بیا نو بلاغت خپل دا ټول په ځان کې شامل وي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوی، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوی، او آیا هغه مسائل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي، هغه مسائل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا کنه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا په پوهنتونونو کې دا یو مضمون ده، مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه، یو خو دا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوی یا دونه نه دي را پلټل سوی او سپړل سوی، چې موږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا داسې په دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده چې فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلیدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځانته بحث که څوک نقد باندې کوي، خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپل ښکلا او تکم پکې کتل شوی دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی، مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پو، هغه به په بدی باندې څنګه پوه شي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي، هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه شي؟ اول باید د کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي شي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په د بلاغت مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه، وایي چې ردیف هغه کلمه، جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکل بڼه باندې تکراریږي. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای شي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکل بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دوراني په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼې مال را چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مگر شپه نه تیروي، او د یار په زړه باندې بستا اوه کې اثر و نه کړي، په دې غړ لوخي به تر څو سړی و به تیروي. په پای کې یو بل بیت وایي چې نور خپل خوب سره خسته وي په سرو زخمو کې، درویش ته پټ ساتي ته په زړه تیروي اوس دلته تیروي 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 د شیر په پای کې په هم شکل بڼه کاریدلې مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کاریدلې او دا کته عربي فنون په پښتو تحملوي بیا بالکل دا عیب ده مګر دلته دا د پښتو خپل خلا ده نو دا الته په هنتون کې دا تدریسې دوسی تر اوسه پورې باغه ماسلین په دې باور وسی ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي نو یعنی ډیر کار ته ضرورت ده هغه کټګورایزیشن باید صحیح وسی د پښتو خپل خلا فکر برسېره سي هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس کې شاملې بالفرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي ډېر خلک باید لا ډېر وپیژني دغه ډول په اساتیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دغه باید د بلاغت علم ته اضافه کړو اوس د موږ د بلاغت او د دې برخې د فنونو سکله په پښتو کې یو څوک قلم راخلي هغه اول وار لدی متاثر کیږي سی بالفرض یا په دری کې فارسی کې ګوري یا په عربي کې ګوري یا شاید په اردو کې ګوري لا اردو زه ډیر نه یم خبر نو هغه اول لدی متاثر کیږي اول هغه شی راوج باړي فقط مثالونه دي پښتو دي شیر ورواچوي نو دا د موږ درد نه دوا کوي
عزیز صاحب د اوسنی شکل پاره رات کرته وای څومره تغیر راغلی او هغه د بلاغت اوسنه شکل چې کوم ده
خبره دا د پښتو شیر ډیر پرمختګ کړی دی نور هم کړی خو پښتو هم کړی دی هغه اسالیب او طریقې ډیری اوس اساده سوي دي بل پرز ډیر شیان تشبیه سوي دي په ادبیاتو کې بل بحث دی مخود ورته وای سي دغه الفاظ یو ډول سیقل سوي دي اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی اوس زوی سند کې ولاړم یو چیرته نو حالته وای ډبرې لکه غمی داس او بوکړي او داسې توغلي نو دا وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظ او جوړښتونه تناسبات نور مثلا شیرین نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس ثقل کړي دي او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت نه مثلا د تشبیه په باره کې دغه د اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر شوي او د تشبیه وجه هم ذکر شوي وي مشابه خو اسم ذکر شوي وي سره له مشابه به ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي تسي خپل وستون کې ته د خیال دی ان د تخیل کول او زمينه خپل هنر کې برابر کړي دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار خپل کوي دغه ډول دا اوس په پښتو کې کوم ډول شاعري کې ک د دغه قواعد او نظر ورته وکتل سي یو څوک ځان ډیر په دغه قواعد او پوکړي هغه بیا هغه خبرې نه کړي هغه ډیر سوي دي ډیر تکرار سوي دي نو د بلاغت علم سده دا په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جنبندي رامنځته سو خلکو په شیر نیوکه وکړي نقد یې وکاو په نثر یې وکاو څه شي چې بخوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل سده ولی خوند کوي دا اوس هم کرکتنه کې دا یو مهم بحث ده تاسو په هغه شیر باندې کرکتنه وکوي یا زړه ورته کوي تاسو ته خوند درکوي هغه خوند وپلټي هغه ستاسو پیدا کړه په خپل د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي
او مثال یو لیکوال دی یو شاعر دی څنګه پوښي چې د چ څوای د چ څلیکي هغه فصیح او بلیغ دی
یو لیکوال کولای شي د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي مثلا کچیرته د یو چاپ شاعری کې مثلا وضاحت نوی یا الفاظ سخته ادا کیږي یا په زبه اسانه نه اوړي یا داسې محمل کلمې پکې وي چې هغه هیڅ په ټولنه کې اوس کاریږي نه یا مثلا هیڅ داسې څوک نه بيسي د شعر خوند واخلي یا مثلا هغه رواني نه وي نو دا معلومدار ده د فصاحت مشکل لري ځکه چې په فصاحت کې اصول هم دغه دي دا د پښیر کې نسته مثلا د فنونو تکراسو ادبي صنعتونو تراسو دی بده مثلا دی حسن تعلیل کچیرته حسن تعلیل دی تا دی مفهوم لرسول سره مرسته کړي نو دا شعر هنري شعر ده زه تاته یو بل مثال وایم دی بیا د درویش تران سب یو بیت را دی موږ تاسو د وینوس شپه ورځ راځي المر راخیزي والمر لویږي بغیر سانسی استلابه درته وایم مګر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي دی وای وای شپه تیر اول آسان کار نه و په نړاند جهان کې لدغه ځای بل مر هم تر مازیګر وبوت اوس دلته د مر پریوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي پدې کې اوس حسن تعلیل موجود دی. د دې مرد پرې وته علت یو خیالي شای تا کې څنګه دلته په دې نړیدونکو جهان کې د شپې تیرولو سختي ده. نو دا دلته شپه تیرول دونه سخته خبره وسیل مر لا دلته شپه نس وکولای او بوت اوس دا د حسن تعلیل په مرش دا بیت هنري سوید. دا ډول مثلا د استاد پسرلی او بیت دی وای اخیر لیک شرم دی په کار له هغه چاپ سرلیا اخیر لیک شرم دی په کار له هغه چاپ سرلیا چې همیشه مخامخ او یا لڅنګ غنی اوس کدا په مستقیم شکل راته وای سي له خدای وډاریږي. دا خبره د نصيحت ډول ده شاید د خطابي د اسلوب یو برخه سي په منبر یو څوک وای د نصيحت په ډول څوک چاته وای مګر غیر هنري ده. مګر د څنګه هنري کړي د په نامستقیم شکل باندې ویل د کنایې په شکل ویل د سلاغه چا وډاریږي ستاسو مخامخ یا څنګه غني. نو کچیرته دغه اصول یو څوک راوخلی او خپل شاعري ور باندې ورزوي لکه زرګر سي دبر یا محک راخلی اغه خاصه دبر او بیا پغه باندې میست او ستر زر تلی معلومه وی. نو کغه دبر نه وسره شاد ورته معلوم نسی. نو دغه سې دی اصل هنر او دی غیر هنري خبرو محک بلاغه.
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوي کېږي ستا یادونه. ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنوړلای. که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوی رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم. اوس یې چمن په خاورو بدل دی. ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و. پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي. دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي. د دوی ځمکه په کار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم. خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشوم توپ تیر کړی و بالاخانه یې درلوده. نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه. یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومی لیکل ل لندن نه چی ل خیره ل میرمنی او بچیانو سره راغلی دلته با چایس خو خورور ل لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راو چی کور مو خرڅو پتیرو نه کلونو کی چی هر زلی تور او سپین سر خلق راتن کړی او د ماشوم توپ تور سر ته میزړه شوی دلته راغلیم چې هر زلی د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم ترموز می لچایا لپټاپ می لچار چر ډک کړی او دلته راغلیم د کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کلا کیسې را کړی دی پتیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړی ده د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ ورستای دیدن می ده لکه په ورستی ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړي لکه د روغتون په کټ کې د پلار ورستی مسکا په هغه وخت کې می هم نظره نه عقل منل چې ورستی ځل دی وی اوس می هم نظره نه عقل منی چې د پلار کور می دی خرڅ کړی وی خو ورستی دیدار دی په خوانځي کې به می چې کیسې لیکلې پلار ته به می لوستلې دی براته داسې غوږ وو لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه پلار می له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا نو ډاکټر شوم طب په وچ زحمت زده کیږي خو هنر داسې نه وي که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم پلار مې لیکلو ته وهڅولم زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو وروسته بیا جګړه شروع شوه پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو له بوډاګانو سره څوک کار نه لري زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست کلونه واوښتل حالات بدل را بدل شول خو لکه پخوا نه شول د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده عملا ترې ګټه نه اخلو خرڅ به یې کړو په پیسو به یې ژوند وکړو ټول عمر کار 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 دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو په واقعي معنا ژوند وکړو خوند واخلو سفر وکړو تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله ژوند وکړه ساده کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو خو وایې نه منله ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه نن سهار مو کور خرڅ کړ ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دی په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر للری یوازې ډبرې ښکاري خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي پوهیږم اوس خفه یې وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو باید ژوند وکړو زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي که دې زړه وو ته هم بیا راشه ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم زموږ له کوره غر ښکاري په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل چې مور به زما نه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه لغره سره خواله کولو دغره لذا تکړم چوپه خله ډک زړه په ورستی زل د پلار لکوره غره تا ګورم په ورستی زل ورته ژاړم او په ورستی زل ور سره خواله کوم دا ویرانه می خزانه و نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه خورور می وای غم مکوه د بانک په اکاونټ کې بدې پیسې تیر شي. راځه چې بارسلونا ته ځو. لکوره ووتم د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هماغه سره پوي لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پوه. خو سبب می د ماشوم توپ په بدنۍ جرثقیل تیر وی وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي. مگر تیر هیریږي؟ مگر بی تیر ژوند کیږي؟ مگر بی یاد سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړو تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولري.
Thank you. درمالیا چی درومی اخکی خوبا خود را درومی درمالیا خبر